مشال راډیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زما امیر ساحل درته ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرو ملی جمهوری غورځنګ ویلی دی چې د شمالي وزیرستان پولیسو د فبروري لسمې د ډزو په تړاو پر محسن دوړ او ځنو نورو ملګرو مقدمه دایره کړې ده. د ورت مارچ په نوم ډله نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي. او امریکایي ولسمشر ویلی دی چې په هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. بشپړ خبرونه. ملي جمهوری غورځنګ NDM وایي چې د شمالي وزیرستان پولیسو یې پر مشر محسن دوړ او ځنو نورو ملګرو د فبروري لسمې د ډزو په تړاو رپورټ دایر کړی دی. NDM وایي امنیتي سرتیرو پر هغه ورځ د محسن دوړ په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد پر احتجاجیانو ډزې کړې وې چې پکې څلور تنه ووژل او د دوړ په ګډون څوارلس ژوبل شول. امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پخوانی لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د فبروري پر دولسمه ویلي ول چې مظاهره چیان له وسلو سره په میرامشا کې د انتخاباتي افسر دفتر ته داخلېدل چې له سرتیرو سره یې نښته وشوه. NDM تر پیښې وروسته د امنیتي او انتظامی چارواکو پر ضد د مقدمې دایرولو اعلان وکړ. د هغه ګوند ویان جمال دوړ بیګا مشال راډیو ته وویل چې پولیسو د چارواکو پر ځای د محسن دوړ او ځنو نورو کسانو پر ضد رپورټ درج کړی دی.
پولیس سره تماس ونیسو او دا اف آی آر چې په کومو کسانو باندې مونږ کټ کوو، نو دلته خو هغه دیشي ته تیار نه و. بیا مونږ کوشش وکړو چې د عدالت په تر باندې دا اف آی آر کټ کړو. د پولیس نه دوی کمنټس وغوښتل. بیا پولیس موقف دا ورکړی دی چې یاره مونږ خو الټا د ملي جمهوري غورځنګ په چیرمین محسن دوړ باندې او په نورو سو ملګرو باندې اف آی آر کټ شوی دی.
مشال راډیو په دې اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو له مشر سره په رابطه ونه توانېده، خو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي تایید کړه چې د محسن دوړ او د NDM په ځنو غړو پر ضد مقدمه دایره شوې ده. نن د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د عورت مارچ په نوم ډله د پاکستان په لویو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي چې موخه یې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. عورت مارچ ویلي دي چې خپل سګنۍ کلنۍ لاریون د بلوڅانو او د بشري حقونو مبارزې ماهرنګ بلوڅې ته ډالۍ کوي. بلوڅې د تیر کال په پای کې د جبري بې درکیو پر ضد له بلوچستانه تر اسلام آباد پورې د لاریون او هلته د څه باندې یو میاشتني پرلت مشري کړې وه. په پاکستان کې د خلکو ته ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کیږي، خو پوز دا تور ناسم بولي او وایي چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. عورت مارچ ویلي دي چې دا ځل یې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د لاریون موضوع هیله او مزاحمت ټاکلې ده. په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم لومړی لاریون په 2013 زیږدیز کال کې په کراچۍ کې شوی و. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې په هغه هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي بیګانه وخته د امریکایي دولت د وضعیت په اړه د کانګرس دواړو جرګو ته په کلنۍ وینا کې وویل چې که څوک دا فکر کوي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به تر اوکراین وروسته نورې جګړې ونه کړي نو دا ناسمه ده. بایدن د استازو جرګې او سینټ غړو ته وویل چې اوکراین د ملګرو هیوادونو د لا زیاتو مرستو په وسیله د خپل ځان دفاع کولی شي. موړي په خپلو خبرو کې پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم انتقاد وکړ او د 2021 زیږدیز کال د جنوري په پیل کې د هغو بلوګرو یادونه وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجو پر ضد د کانګرس په ودانۍ ورننوتی ول. بایدن هغه پیښه امریکایي جمهوریت ته د ګواښ په نوم یاده کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره بولي سخت انتقاد وکړ او ویل چې هغې ډلې په اکتوبر کې په اسرائیلو کې 1200 تنه ووژل. نوموړي البته پر اسرائیلو هم غږ وکړ چې په غزه کې فلسطینیانو ته د مرستو رسولو لپاره اقدامات وکړي. بایدن په خپلو خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ لانجه د دوو دولتونو په جوړېدو هواریدای شي. امریکایي ولسمشر په خپل یو ساعته وینا کې زیاتې څرګندونې د خپل هیواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه وکړې او د خپل حکومت لاسته راوړنې یې بیان کړې. نوموړی غواړي چې د ډیموکرات ګوند د نوماند په حیث سږ کال په نومبر کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي. د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوورا کرکټ په سیالیو کې د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ لوبه ده. د مارچ اتمه باندې د راول پنډې په لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږنیمو بجو پیلېږي. تر دې مخکې پرون اسلام آباد یونایټډ لوبډلې کراچۍ کینګز ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. او د افغانستان او د آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه سبا کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې د مارچ پر اوومه افغان لوبډلې د درو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د آیرلند ته په 15 منډو ماتې ورکړه. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړه او په ټاکلو 500 اوورونو کې د 500 لوبغاړو په زیان 310 منډې وکړې. آیرلند په ټاکلو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 215 منډې وکړې شوې او سیالي یې وبایلله. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اورئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. ملي جمهوري غورځنګ یا ان ډی ایم وای پولیسو یې پر مشر محسن داوړ او ځینو نورو ملګرو د فبروري 10 د ډزو په تړاو مقدمه دایره کړې ده. په هغه پیښه کې 4 تنه وژل شوي او د داوړ په ګډون 14 کسان ژوبل شوي ول. ان ډی ایم وای پر مشر او نورو غړو یې ډزې امنیتي سرتیرو کړې وي. امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پخوانی لړمحالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د فبروري پر 12 ویلي ول چې محسن داوړ او نور ملګري یې د انتخاباتي نتیجو پر د مظاهره پر وخت د انتخاباتي افسر دفتر ته داخليدل چې له سرتیرو سره یې نښته وشوه. د هغه ګوند یو مخکښ مشر جمال داوړ پرون مشال راډیو ته ویل چې دوی د شمالي وزیرستان پر امنیتي او انتظامی چارواکو مقدمه درجول غوښتل، خو پولیسو انکار وکړ او دوی عدالت ته ولاړل. دی وایي اوس عدالت چې له پولیسو سپیناوی غوښتل نو هغوی ورته ویلي دي چې د داوړ او ځینو نورو ملګرو پر ضد رپورټ درج کړی دی. خو یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط تایید کړه چې د انډیم د مشر او ځنو غړو پر ضد مقدمه درج شوې ده. عمر وزیر تفصیل لري.
د انډیم مشر محسن داوړ په خپل فیسبوک پاڼه د هغه مقدمه عکس لګولو سره لیکلي چې پرانا ورځ یې ملګری وژل شوي ژوبل شوي، پولیسو مقدمه هم پر دوی جوړې کړې. داوړ د فروری په 10 هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرامشاه کې د فوزي چامړې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډه ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ان ډی ایم په وینا درې کسان په موقع وژل شوي ول. د داوړ په شمول 15 ژوبل ول چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورځنګ وای چې ډزې د چامړې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د ان ډی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل دوی پولیسو ته درخواست کړې چې مرستیال کمیشنر میرامشاه او میرعلي اسیسټنټ کمیشنران او ریټرنینګ افسر باندې د پیښې مقدمه دایره شي. پولیسو مقدمه نه جوړوله نو بیا عدالت ته لاړل. اوس عدالت ته پولیسو په دریس کې ویلي چې مقدمه خو په محسن داوړ او نورو ملګرو دایره شوه.
په 10 فروری باندې د میرانشاه کلی مخې ته چې زموږ په ملګرو باندې کوم فایرینګ وشو، د هغې خلاف مونږ غوښتل چې زموارو چارواکو باندې مونږ خپل فایر کټ کړو، خپله قانوني لاره چې کومه ده مخ په وړاندې په هغې باندې مزل وکړو. پولیس سره مطلب تماس ونیسو او دا اف آی آر چې په کومو کسانو باندې مونږ کټ کوو، نو دلته خو هغه دیشي ته تیار نه وو. بیا مونږ کوشش وکړو چې د عدالت په ترو باندې دا اف آی آر کټ کړو. د پولیس نه دوی کمنټس وغوښتل. بیا پولیس موقف داور کړی دی چې یاره مونږ خو الټا د ملي جمهوري غورځنګ په چیرمین محسن داوړ باندې او په نورو سو ملګرو باندې اف آی آر کټ شوی دی. د دوی دخوا د وطن کې د دوی دا یو روایت داسې جوړ شوی دی چې مطلب دوی چې د خلکو سره زور ظلم او زیاتی موکي او بیا پټا په هغوی باندې الزام ترشی موکي. قانوني لاره په هغې باندې به مزل تر اخره حده پورې کوو، او چې تر څو پورې مې انصاف ترلاسه کړی نه وي خپل جدوجهد خپل هغه سبه جاري ساتو.
د 10 فروری ډزو پاړه فوز غبرګون نه دی خوولی، خو د پیښې څو ورځې وروسته میرامشاه پولیسو یو چارواکي سید جلال د ان ډی ایم مظاهره کوونکو ته خپله وینا کې ویلي ول چې په دغه پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبلا نه دی اوښتی. ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ایم په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نماینده مشرانو میرام شاه کې د فروری لسمې نه جرګې او احتجاجي لاریونونو ته دوام ورکړی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي، د ولس رایه دې نه بدلیږي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخانزیب تازه غبرګون بیا واخلي، خو د بیا بیا رابطې باوجود هم نوموړي هیڅ ځواب نه وکړ. البته د میرام شاه پولیسو یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې ان ډی ایم پولیسو ته درخواست کړی، پولیسو لا هم اف آی آر نه دی درج کړی او پولیسو د لسمې فروری پیښې مقدمې بیا د محسن داوړ او د هغه ملګرو ضد جوړې کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په یو بجا،
تاندی هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا ترانسپورټرانو او د مالوړونکو ګاډو ډرایورانو د سند له حکومت غوښتي دي چې د هغې صوبې پر لویو لارو د ژوند خوندي کړي. د ترانسپورټرانو د ټولنې مشرانو پرون د پېښور رسنیو په مرکز کې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د سند د کچې غلو او ډاکوانو د تاوان نه ورکولو له کبله تښتولي 15 ډرایوران وژلي دي. کچا په سند کې د اباسین دواړو غاړو ته پرته سلګونه مربع کیلومتره سیمه ده چې زیاتره برخه یې د پاکستان د ځنګلونو چارو ادارې ملکیت ته او پکې له اوږدې مودې راهیسې ډاکوان او غله پټنځایونه لري. د سند کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیر کال له اپریل راهیسې په هغه سیمه کې د غلو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی چې پکې نه یوازې هغوی ته مرګ ژوبلا اړولې بلکې له بنده یې ډرایوران هم خوشي کړي دي. غلام غوث له پېښوره.
د خیبر پختونخوا ترانسپورټرانو او ډرایورانو په سین صوبه کې دوی ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د مارچ په 1 نیټه په پېښور پریس کلب کې د ترانسپورټرانو اتحادیې په خبري کانفرنس کې وویل چې په سین صوبه کې ډاکوان ډرایوران د تاوان لپاره تختوي او چې څوک تاوان نه ورکوي نو بیا یې وژني. د ترانسپورټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حاجی سکندر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیرو دوو میاشتو کې په سین صوبه کې 15 ډرایوران د غلو لخوا وجلې شوې دي.
په دې دوه میاشتو کې تقریبا 15 ډرایوران چې کوم دینو دا قتل شوی دي او دا چې کوم دینو د کچ خو موږ ته ډاکوان نه وي ولې دهشتګرد دي. د آی جنرال والی طرف د وزیر اعلی پر ټولو ته پته ده په دې کې موږ چټې کړي بار بار خو لکه اس کیسه له پیسې په دې باندې اکشن نه دی اخیسته. تفتیش دیو کې چې بای دا غیر ولې پختون چې کوم دینو ټارګټ کیږي پسند کې لکه تقریبا په دې کې غون سن چې کوم دینو لړلې هم په غون سن کې سیس چې کوم دینو دا روان دي که پر ځنګ چې ډرایور بوزي نو ډرایور کې ډاکوان موږ ته تاسو روډ بند کړي چې کله موږ روډ بندې دوه کوشش کوو ال کې آی جی پی تاسو روډ بندې دي کسان موږ نیولې دي او هغه وزیرستان کے اپریشن کی گئی.
علی وای په سین صوبه کې حالات دومره خراب شوی دي چې غلا پرانا ورځ هم خپل فعالیتونه ترسره کوي.
زمونږ د ثوابې او ډرایور بوتلې وو. زمونږ د صدر صاحب چې کم دینو ډرایور د نیاز خان سمین جان نامې وو او هغه هم د کشان چې کم دینو 40-42 لک روپۍ واغستې او هغه را پرې خو تا اورې د کنه او اوس چې کوم ویډیو ګان را دي نو دا مطلب دا سي به دردې سره چې کم دینو مطلب قتل کړي چې زما په خیال نشي چې هر مسلمان سړی به مطلب مسلمان دا سي به دردې سره ختم کړي. بل د افسوس خبره دا ده چې مخکې به د شپې کول اوس یې د ضرورت څنګه کوي په لار باندې چې کم دی په روډ باندې زه پدې تانی دي چې د کمی تانی په حدودو کې مطلب دا دی دا قسم غواوښه دا مونږ د سند ای جی پی نه چې کم دینو دا مطالبه کوي چې دا غي پیسې چو چې کم دینو فورن اف ای آر کاټ کا مکمل سیستم به ټیک شي تا اوره ده کنه.
د خیبر پختونخوا د مال وړونکو غاړو د تنظیم د مشرانو د دې تازه غوښتنو پر دې عمل کې د سند صوبې چارواکو لخوا سره دې عمل مخې ته نه دی راغلي، خو تر دې وړاندې د سند صوبې د کورنۍ چارو د محکمې یو چارواکي د جنوري په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د تیر کال د اپریل د میاشتې نه د سند او پنجاب په پوله د کچې په علاقه کې د غلو په ضد عملیات پیل شوي دي، چې وخت په وخت پکې د پولیسو سره رینجرز ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې برخه اخلي او یو شمیر تختول شوي ډرایوران د غلو د قید نه راخوشي کړي شوي دي. خو د الطاف ول په نوم د ترانسپورټرانو د تنظیم یو مشر وایي دوی د دغه عملیاتو نه مطمئن نه دي.
دا مطالبه کوي د سند حکومت نه او خاص کر د پولیس سکیورټي ادارو نه چې څنګه دی په خیبر پختونخوا کې اپریشن یو کې او خیبر پختونخوا د نن چې دا خبره کیږي چې د دهشتګردو نه صفا شو، نو موږ دا اپیل کوو سکیورټي ادارو ته چې برای مهرباني دا ختم کړي، د پرمټ ورکو، ټوکن ټیکس ورکو، د روډ ټیکس ورکو، ټول پلازي ورکو، پاسینګ ورکو، دا غي په باوجود موږ سره زیاتې کیږي په پاکستان کې.
په خبري کانفرنس کې دوی د پختونخوا د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې کپر روانو سو ورځو کې په سین صوبه کې د دوی دا مسله حل نشوه، نو بیا د پختونخوا حکومت د سین د صوبایي حکومت سره تماس ونیسي او دوی دې له دې عذاب خلاص کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې 15,015 شپېته، 2,110، 1,390 او 1,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پاکستان کې د خځو خبريالانو سازمان او د رسنیو د حقوقو شبکې فریډم نتورک په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د هغه هیواد پر رسنیو کې د خځو خبريالانو ونډه خورا کم ده او ډیری رسنۍ جنسیتي پالیسۍ نه لري چې د کار په ځای کې د خځو وضعیت بهتر وساتي. هغه ادارو خپل رپورت د خځو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی او پکې په 15 رسنیزو ادارو کې پلټنې کړې دي چې پکې شپږ ټلویزیوني چینلونه، څلور ورځپاڼې، درې خبري اژانسونه او دوه و پانی شامل دي. هغه ادارې وایي چې له 15 څخه یوازې دوه رسنیو د کار په ځای کې د خځو د ځورونو د پلټنو کمیټې لرلې چې دا هر څه د جنسیت لپاره پر رسنیو کې د یو بیړني حالت ښکارندوی کوي. د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو د خځو د حقوقو او د کار په ځای کې د هغوی د ځورونې مخنیوي لپاره قوانین او ادارې جوړې کړې دي. رپورت زیاتوي چې رسنۍ باید په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. شاهین بنیره تفصیل لري.
د دې پلټنو لپاره په اسلام آباد کې په 1500 خبری سازمانونو کې د کارکونکو د استازیتوب، تنظیمي پالیسۍ، د زورونې ضد اقداماتو، کاري شرایطو او معاشونو په اړه معلومات راټول کړل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې په خبری رسنیو کې د خزینه خبریالانو اوسط برخه یوازې 1% ده او د میډیا ډېرې ادارې په انتظامی چوکیو هیڅ خزینه خبریاله نه لري. په دغه اړه د پاکستان د خزینه خبریالانو د ادارې مشر فوزیا کلثوم رانا بیگا مشال ریډیو ته وویل،
جنڈر پالیسی کا نفاذ پورے میڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے.
میڈیا کی یو زہم صنفی پالیسی عملی نہ دا کم چے دا ملازمین و ڈیر بنیادی حقوں نے دی پام ورتن کی گی، لکہ خود تا دا معشوم زے گول نو ورستو چھٹی نو ورکول کی گی، تر دے ہدا چک ودن اوشی نو لا ملازمتا لریکڑل شی. دغه شان د معشوم زیګور لپاره د خزو د دریو میاشتو چټې خو هډو ست تصور نشته. پاکستان کې د سن په بنیاد ډیر بیلتون دی،
زم راپور دا وایي چې په ډان غوندې لوی ورسپانه کې هم مستقل خزه خبریال نشته،
ان کی پروموشنز بھی نہیں ہیں، ان کی ترقی نہیں ہے.
د راپور موندنې ښایي چې سره د دې چې د وفاقي قانون د لاندې د میډیا هر ادارې لا د زورونې ضد د تحقیقاتو د کمیټې جوړول لازمي دي، خو په 1500 ادارو کې یوازې د میډیا دوه ادارې دغه کمیټې لري. راپور په ډاګه کوي چې د 1500 خبری سازمانونو څخه 15% سازمانونه د صنفي تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري. په دغه اړه د یو شخصي ټلویزیون د پېښور څانګې مشره فرزانه وایي چې د کار په ځایونو کې د ښځو سره زور زیاتی یو حقیقت دی او د مخنیوي لپاره باید د میډیا ټولې ادارې دغه قانون عملي کړي.
ما خپل دفتر کې هم دا رولز پالیسی جوړ کړی دی، اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی هغه نوٹس بورڈ باندې هغه آوازه هم کړی دی. قانون کې وایي چې کوم دفتر کې الته بدا قانون هم تاسو سړو ته وښایې، هغه هم هر ځای کې لګولی دی پوسټر په شانتي میکانیزم دا دی چې تاسو رول جوړ کړئ کې جناب دا قانون دی ملک کې او خیبر پختونخوا کې، او هغې لپاره مونږ ادارې کې کمیټي هم شته او مونږ اینٹی ہراسمنٹ قانون چې دی هغه فالو کوو، او څوک چې دی اگینسټ کوي هغه ته سزا ملاویږي.
پلټنه ښایي چې د جنډر د بیړني حالت د حل لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده، ځکه چې دا میرمنې جورنالیزم ته د دوام ورکولو څخه راګرځوي او د کار په ځای کې قانوني حقونه تر خپو لاندې کوي. په پېښور کې یو خبریاله زینت وایي چې د دې په نتیجه کې ډېری جنکې جورنالیزم لور ته نه راځي او د میډیا په ادارو کې د ښځینه خبریالانو شمیره راکمه شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د پېښور پریس کلب د 1500 غړیو څخه د ښځو خبریالانو شمیره له 1300 ډېره نه ده.
نہ ہر یو نیوز چینل چې کوم دی نیشنل لیول نیوز چینل، نہ په پیښور کې د اغه سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره یو فیمیل رپورټر، او اغه هم چې د نیمه سیوا چې کوم چینل دی نه په اغه کې فیمیل رپورټر د سره شته دی. نه ظاهره خبره ده چې په یو دفتر کې فیمیل وینه د سره نه پالیسیز او دغه خډیره د لری خبره، نه د اغه لپاره سه پایزان له پالیسیز شته، نه د اغه لپاره سه ځان له واشرومونه شته، نه د اغه لپاره ځان له بل فیسیلیټیز شته. بل ډیر غټ مشکل دا هم دی چې زنانه میرمنې جرنلسټانې نه یې نه مطلب چې د زنانو چې کومې ستونزې مسلې دي نه هغه چرته بیا نه هایلایټ کیږي او نه هغه رپورټ کیږي.
څېړنه د خبری سازمانونو د رسنیو د مدیرانو مدني ټولنې خبریالانو د اتحادیو او پالیسۍ جوړونکو ته وړاندیز کړی دی چې خبری سازمانونه باید داسې پالیسۍ عملي کړي چې د سن په بنیاد د تفریق او تعصب مخه ونیسي او د ټولو لپاره د کار یو شان زمینه برابره کړي.
اوریدونکو، نن د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه دوام لري. نجونه او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت دې ورته د تعلیم او کار اجازه او ټول بشري حقونه ورکړي. د طالبانو حکومت وایي د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي او د تعلیم لپاره د تګلارې او میکانیزم پر جوړولو کار کوي، خو دا نه وایي چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
په افغانستان کې ښځې او زده کوونکي نجونې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو بندیز د پای ته ورسول شي. د ښځو د حقونو فعاله وشي امیل وایي هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. دا له اسلام او حجاب سره د نجونو د ښوونځیو بندیدا به ارتباط بولي وایي.
موږ درېم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه به برخستي یو. لومړی
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو کابل 2.5 کال اوسي. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنیو او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ بندیز او د سینګارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو نور افراطي اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د ښځو د حقونو فعاله دنیا صافی وایي
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو تحصیل، چې په اسلام کې ویل وو یوازې دا نه دا وایم چې ولې دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولې دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي، دا بس بیله ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه د بلې نور بحثونه سره ده.
په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هېواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څه په نوم چې طالبان یې د حجاب نه رعایتول بولي د ښځو او نجونو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشري حقونو سازمانونه د ښځو او نجونو خلاف د افراطي او سختدریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکې کوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال آر اي ډي اي او ولیکي. مشال راډیو ته وګیاست، امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دی چې په هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي لګواخ سره مخامخ ده. نوموړي بیگانه وخت د کانګرس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته کلنۍ وینا وکړه، ویل چې روسیې پر اوکراین د یرغل په کولو ولسواکي ګواخلې. د 2020 زیږیز کال په جنوري کې د کانګرس په ودانۍ د بلوګرو ورداخلي در هم جمهوریت ته د خطر په توګه یاد کړل. امریکایي ولسمشر په خپلو خبرو کې د منځني ختیځ پر لانجې هم څرګندونې وکړې، خو زیاتره خبرې د هیواد پر سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو وي، او په دې لړ کې د خپل حکومت لاسته راوړنې هم یادې کړې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره د امریکا غږ دیور رادیو خبریال او زموږ همکار فواد لامی ملګری دی. کدارته وایي چې بایدن د خپل خبرې چې لدی پایل کړي چې په هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي لګواک سره مخامخ ده، معنی څه و؟
لکه څنګه چې تاسو هم وویل، بایدن خپل وینا په همدې باندې پیل کړل چې د امریکا دننه او د امریکا په بهر ملکونو کې دیموکراسي یا جمهوریت یا ولسواکي د حملې لاندې ده، او د په بهرنۍ برخه کې د پوتین یادونه وکړه. ویل چې پوتین په اوکراین باندې چې حمله کړې ده، یوازې به په اوکراین باندې نه درېږي، بلکې دا وخت ورکړ شي نو داخله به یعنی پراخېږي به د دې حملې. او تر څنګ یې پوتین ته دا خبرداری هم ورکړ چې بایدن چې موږ به نه شاته کیږو او ناتو او امریکا به د اوکراین تر څنګ درېږي. دا خبره وکړه. او دننه په امریکا کې د صدر بایدن هدف او مقصد د دیموکراسي باندې حمله نه دا و چې د جنوري د شپږمې نیټې د بلوا خبره یاد کړله چې وخت کې د صدر ټاکل شوی و، نو په کانګرس باندې د ټرمپ پلویانو یرغل وروړ او هغه د شپږم د جنوري بلوا کیسه رامنځته شوه. نو دی هغه یادونه وکړه او دای په ټینګار وویل چې په امریکا کې سیاسي تشدد ته ځای نشته او د دې مخه باید ونیول شي او مخه نیول شوی ده.
سعید، ډېره زیاته مننه لامی صاحب. او کدار ته وایي چې بایدن په خپلو خبرو کې پر حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یو ترهګر ډله بولی انتقاد په وکه سخت، خو ورسره په اسرائیلو باندې هم غږ وکړي چې د غزې تړانګې ته دی د بشری مرستو رسولو لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه باندې کله نور معلومات موږ اوریدونکو ته ورکړي چې بایدن څه ویلي.
بایدن خو اول د غزې خبره د اکتوبر د 8 نیټې د حملې نه پیل کړه. هغه ویل چې د حماس رهبری ډلې په اسرائیل باندې حمله وکړه. د بایدن په وینا 1200 کسان چې په غوږ کې ښځې او جنکۍ دوی هم شامل وو ووژل شو او یرغمل شو او ځینو سره جنسي تشدد وشو. دا خبره یاد کړله. او دغه کسانو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او دا یې وعده وکړه چې یرغمل شوي کسان به دای بیرته خپل کورنۍ ته راستنوي. د دې ترڅنګ د فلسطینیانو د درد او د کړاو خبرې هم یاد کړلې. وی ویل چې عام اولس د فلسطینیانو په دې برخه کې ډیر کسان وژل شوي دي، ډیر کسان بې کور شوی دی ډیر کسانو باندې ډیر بشری ناورین راغلی دی او چې اسرائیل ته ویل چې باید د بشری حالاتو هغه نگرانی یا فکرمندی ته دویم حیثیت ورنکي بلکې ټول باید په دې برخه کې فکر وکړي او همدې اړه یې دا خبره هم وکړه چې دی امر کوي د امریکا سمندري ځواکونو ته چې غزه کې د فلسطینیانو امداد رسولو دپاره باید د بحیره روم یا مدیترانه سیند پر غاړه یو عرضي بندر جوړ کړي او د سیند لارې باید عامو فلسطینیانو ته چې په دې جګړې کې ضرر ګوري او د سختو بشري امداد او یا مرستو ته اړمن دي هغوته باید مرستې ورسیږي. د دې ترڅنګ یې د یمن یادونه هم وکړه چې په د یمن د خوانه چې حوثیان حملې کوي په بحیره احمر او یا خلیج عدن کې نو امریکایي جواب ورکړی دی او د ضرورت په صورت کې به بیا هم د حملو هم امر وکړي په حوثیانو باندې.
په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ایم وای چې د شمالي وزیرستان پولیسو یې پر مشر محسن دوړ او ځینو نورو ملګرو د فبروري لسمې د ډزو په تړاو رپورټ تیار کړی دی. ان ډی ایم وای امنیتي سرتیرو پر هغه ورځ د محسن دوړ په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد پر احتجاجانو ډزې کړې وې چې پکې څلور تنه ووژل او د دوړ په ګډون څوارلس ژوبل شول. امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان پخوانی لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د فبروري پر دولسمه ویلي ول چې مظاهره چیان له وسلو سره په میرامشاه کې د انتخاباتي افسر دفتر ته داخلېدل چې له سرتیرو سره نښته وشوه. د شمالي وزیرستان د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي تایید کړه چې د موسن دوړ او د ان ډی ایم ځنو غړو پر ضد مقدمه دایره شوې ده. نن د خجو نړیوال ورځ لمانځل کیږي او د عورت مارچ په نوم ډاله د پاکستان په لویو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي چې مخه یې د خجو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. عورت مارچ ویلي دي چې خپل سګنۍ کلنۍ لاریون د بلوڅانو او د بشري حقونو مبارزې ماهرنګ بلوڅې ته ډالۍ کوي. نوموړی د تیر کال په پای کې د جبري بې درکیو پر ضد له بلوچستانه تر اسلام آباد پورې د لاریون او هلته د څه باندې یو میاشتنۍ ناستې مشري کړې وه. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې په هغه هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي بیګانه وخته د امریکایي دولت د وضعیت په اړه د کانګرس دواړو جرګو ته په کلنۍ وینا کې ویل چې که څوک دا فکر کوي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به تر اوکراین وروسته نورې جګړې ونه کړي نو دا ناسمه ده. بایدن د استازو جرګې او سینټ غړو ته ویل چې اوکراین د ملګرو هیوادونو د لا زیاتو مرستو په وسیله د خپل ځان دفاع کولی شي. امریکایي ولسمشر په خپل یو ساعته وینا کې زیاتې څرګندونې د هیواد سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه وکړې. د پاکستان سپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د مارچ پر اتمه د راولپنډۍ په لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر اوو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او د آیرلینډ کرکټ لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې سبا یو بل ته مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د درو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې پرون آیرلینډ ته په 15 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو لنډیز مواورید اوس وخت شوی د اونیزې خپرونې مشال راډیوي مجلې. نن په دغه ادبي او کلتوري خپرونه کې د اقبال ساغر پر ژوند او کار خبرې کوو. دی شاعر او د لکی مروت اوسیدونکی دی. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه. د مشال رادیوی مجله سره زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کیم. دا ونه د زلمی شاعر اقبال ساغر صاحب سره داغه پر ژوند او فن باندې خبرې کوو. د لکی مروت سیمه سره تعلق لري. د همدا شبال خپل سیمه نه د واتس اپ په لار سره ملګری شوی دی. اقبال ساغر صاحب ستړي مشه په خیر راغله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسم ستړي مشه ډیر مننه. لام سلامت لره. لام قدرمن کزي ستاسو عزتونو ژوند مغواړم درله قربان
کورمو. دان اقبال ساغر صاحب لن شان تعارف خو ماستا سوک او ردن کو سره یو سخ پله پیژن گلوی کو کې دی بور در سره لانو راشنای پیدا کی.
ډیره مننه. اول خو د مشال ریډیو چې سونه مینوال دي سونه اوریدونکي دي هغه ټولو ته سلامونه مینا او ډیر زیات احترامات. زما نوم چې دی اقبال دی او ساغر چې دی زما کلمی نوم دی کم چې په شاعری کې زه استعمالوم اقبال ساغر. او بنیادی توګه باندې زه د لکی مروت اوسیدونکی یم. په لکی مروت کې تجوړی ښار کې زه پیدا شوی یم او ابتدایي تعلیم مې هم هلته کړی دی او هغې نه پس چې دی نور مختلف یونیورسټیو او کالجونو کې مې سبق ویلی دی. ایم اے پولیټیکل ساینس مې هم کړی دی چې کم ایم اے سیاسیات ورته وایي. په ایجوکیشن کې مې ماسټر کړی دی او اوس ورکینګ فاک سیستم کې استاد یم، یو ثانوي درجه استاد یم.
صحیح، یعنی د تعلیم شعبه مو بیل د ادبیات مون دی لستی، ادبیات له شوق نه شاعری کوی.
ادبیات خدا سي دي چې شاعری خو امر صاحب داسې یو شاعر دی چې دا خو یو خدادات صلاحیت ته پیدایشي په سړی کې د مالګه د خوره پرته وی کنه.
بله بله،
د سړی په خمیر کې دا شی وی او نور بیا خامخا داسې شاعران وی چې هغه نه سړی متاثر شي نو بیا لګ ډیر لیک کوي، بیا کتابونه هم ولولي او ډیر زیات کتابونه مې د پښتو ویلې هم دي. د شاعری د نثر کتابونه خو مې کم ویلي دي خو د هغه کتابونو مې زیاته مطالعه کړې ده. د شاعری کتابو د نورو شاعرانو په خپل مې یو کتاب چاپ کړی دی.
صحیح، تاسو په کتاب به خبرې کوو. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې د چا نه څوک متاثر شي نو په خپل مې لیک ته زړه وشي او د شاعری او خدادات صلاحیت چې خدای پاک چا باندې لورولي هغه خلک شاعری کولی شي. نو تاسو د چا نه متاثر وئ ساغر صاحب؟
متاثر خدا دې چې زمونږ علاقه کې ډیر درانه شاعران دي. یو خو په ټول خیبر پښتونخوا کې کو ګورې نو ډیر لکه مونږ ورته ژوندې تاریخ وایو کنه چې هغه ډیر غټ غټ نومونه دي. خو مونږ بنیادی توګه باندې زه چې په کومه خاوره کې پیدا شوی ما لکی مروت کې نو لکی مروت ضلع کې ډیر زیات نومونه دي چې په هغه کې احمد اباخیل صاحب دي چې هغه زما زه د خپلې شاعري استاد هم بولم او ورسره ورسره بل چیز نه متاثر شویم. دا هغه نوم دی پروفیسر رحمت الله در صاحب چې هغه ډیره ښکلې ډیره سلیسا او ډیره مانی خیزه شاعري ده. هغه شپږو کتابونه هم چاپ کړي دي. اوس وفات شوی دی، الله دې د غری کې رحمت
کړي، امين امين.
نو زه بنیادی توګه باندې دا دوه شاعران ډیر زیات متاثر شوی ما د رحمت الله در صاحب او احمد ابا خیل صاحب. او که اردو ته لاړ شي نو مونږ چې دی ما چې کم نام په ځان باندې ځان لدا خوښ کړی دی هغه د صاغر صدیقی صاحب دی چې دغه شاعري ما ته ډیره خوند راکړی ده، ما ډیر زیات ویلې ده.
صحیح، صاغر صدیقی د اردو ژبې داسې ولسی ټایپ شاعری به وایو د شاعر دی، یعنی د ده شاعری عام فهمه ده، هر سړی پې پوهیږي او د اسانه شاعری کړې ده. تاسو هم هغه لاره خپله کړې ده ځان لپاره؟
بالکل بالکل، هغه داسې دي چې دې کې ډېر زیات یو کوالټیز به موږ ته وایو، خصوصیات یا صفتونه چې هغه شاعري کې دي. چې یو خو د درس په شاعري کې دا کمال دی، هغه لاره مام اخ کړې ده چې کله زه چاته وایم چې زما شاعري کسو خپل کور کې زنانه او منس کې وای بدنه دا هغه ویلې شي، زما ورته بالکل اختیار دی. زه په دې ډاډه یم چې هغه د زنانه او مخ کې سړی ویلې شي. مطلب دا دی چې هغه په معیار داسې پکار ده او د درس دا دکړه مونږ د درس یې نه کړی ده، اسلام خان تسنیم صاحب نه مونږ کړی ده چې هغه شاعری هغه وایي چې دا شاعری په کار ده او دا هغه خپل شاعری هم دغه ده، نو ځکه مونږ دا لار خپل کړی.
نو سید تاسو د رحمت الله درد صاحب خبره کوي، زه د ساغر صدیقی خبره کوم. تاسو ویل چې اردو کې ما غاډ ډیر زیات لوستې ده، ساغر صدیقی شاعری چې ده لکه عام فهمه ده، لکه ډیره ګرانه شاعری نه ده، زیاتره دغه شعرونه
چې دی ولس په بالکل 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 د ساغر صدیقی صاحب شاعری چې ده کنه هغه ګرانه نه ده. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. جانے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں.
مشہور غزل ہے.
آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں.
صحیح،
نو هغه شاعری هم فهمه ډیره ده او هغه مانی خیز هم ډیره ده او ښکاري داسې چې هغه د خپل ژوند نه لږ غونې ناراض و.
صحیح، او د ژوند ته چې د څه خواږه پیرزو کړل د شاعری په شکل کې، خو د دردونه ولیدل د ټولنې نه او هغه مینه ښایي د په ژوند کې ونه موندله. خدا ځینې خلک ساغر صاحب وایي چې دا شاعر چې وایي ډیر سهولتونه وویني او اسایشونه وینی د چې آرام نو بیا غسی شاعری نشي کولای د چې په درد کې وی په تکلیف کې وی یو سیسته نه وی رسیدلې نو دې به ډیره ښه شاعری کوي. تاسو سو وای په دې اړه؟
بالکل بالکل. دا خو اسلم خان تسنیم سے وہی چی شاعر سڑے چی دے آغا با پا یو چی گونڈی باندے ناس وی بے نیازا او معاشری تب گوری چی چرت غلط کار کی گی دلڑم گوندے چی گلکی بے نیولی آغا زائی تب ٹک ور کوی. مطلب دا دی چی شاعر خو اصل کی کار دا وی نکاد وی دی معاشری چی چرت غلط کار کی گی نو آغی تا دیر زر توجو کی گی کنا آغا حساس وی او نو دی پخپلا که دا دا پا ذات کی چرت خوشالیان راشی نو بیادن شاعری رو غنه کی گی زکا چی دی خو اٹول عمر تنگیت کوی تنس کوی او دا یو حقیقت خبره ده چی سړی ډیر په درد کې وي نو بیا شاعری ښه کېږي ځکه چې انسان ته کله درد میلاو کېږي هغه بړاس چې بهر راوځي هغه په تشو خبرو کې سړی وي نو په هغې کې یو اثر خامخا وي که هغه په غزل شکل کې وي نو په هغه کې اثر خامخا وي.
ستاسو په خیال د شاعر رسالت ګینه یوازې همدا ده چې هغه د ولس هغه غلطۍ په ګوته کې کنه د دې نه علاوه د شعر د لارې دی کولی شي د ټولنې اصلاح وکړي هغوی ته خوندونه ورکړي سرور ورکړي او د ژوند طرف ته مایله کړي؟
بالکل پوه شوم بالکل. شاعر سړی چې دی هغه به صرف دا نه کوي چې خلک را وپاروي انقلاب د پاره او یو کې بل او کې نعره بازی او کې یا مطلب دا د هغه مایوسي پیدا کړي چې دا خو دردونه دي او غم دی او دا ولې کېږي او دا کې نه 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 دی به ورسره د امید پیغام خلکو ته ورکوي چې تاسې امید ساتئ چې ګوره هر شپه که ډېره اوږده شي که نه امیر صاحب نو سحر کېږي خو خامخا.
بالکل د هر شپې نه پس سحر
شپک هر سمر اگدوی آخیر پرک وی رناشی دا فرید خان صاحب شعر دی نو صحیح. مطلب دا دی چی کلا شاعر سڑی دا سوچ پکار دی چی دی با مایوسی دیر نپیلاو کئی دی با چی دی اغه کوي خامخا د امید پیغام بم ورکوي خو بیسیکلی دا شاید داسې دی چې سړی سره درد زیات وي نو بیا شاعری ښکلې کیږي.
صحیح. نو تاسو نه به اورو تاسو اقبال ساغر صاحب اوریدونکي به په تمه وي چې ستاسو شاعری واوري او خوند ترې واخلي نو تاسې به شاعری ورته واوروئ. خو اول راته دا ووایئ چې تاسې ویل چې کتاب مو چاپ شوی دی، کتاب مو څه نوم دی؟ څو کتابه مو چاپ شوی؟
یو کتاب چاپ شوی دی، ته د هر چا انتخاب یې.
ته د هر چا انتخاب؟
هغه ما په 2013 کې چاپ کړی دی، 2018 کې. اوس تقریبا ناپید شوی دی، بس ډیر کم پاتې دي. چرته یار دوست راشي نو بس هغه ته ډالۍ کوم، نور دی ختم شوی. او بل کتاب مې چې کم دی هغه ته تیاری کوم. جانان دی لکه ستوری نام مې له مخکې نه ورته خوښ کړی دی، خو لا بس تیاری ورته کوم.
صحیح. نو په دې هیله چې جانان دی لکه ستوری کتاب هم زر د اورېدونکو لاسو ته ورسیږي. نو سره ته واوروئ، سره ته واوروئ د خبرونې په دې برخه کې اقبال ساغر صاحب.
بالکل بالکل بالکل. دے د غزل یو سو شعرونه درته عرض کوم.
ارشاد
وی چې هیڅوک مناوري مولا کناره ډېرې کو.
هیڅوک مناوري مولا کناره ډېرې کو،
مولا کناره ډېرې کو، په دا خبره د نصیب نګیلې ډېرې کو.
په دا خبره د نصیب نګیلې ډېرې کو. ډېر ښه.
او پروردګار دل منزونو ګنا معاف کراتا.
واه واه.
پروردگار دل منزونو گناہ معاف کرا تا، تخو مبینی لل منز جنازی ڈیرے کو.
ڈیر کل بیت دا وقت و دا حالات مطابق دے.
مننه جی. او بل شیر دی جی چی دلاس پکرخو کے جانان محبت نلرو. دلاس پکرخو کے جانان محبت نلرو، گنی لاوس تا دراتلو وظیفے ڈیرے کو.
ڈیر ساگر سا. ڈیر خیستا.
او بس یو دا خپل منافقت علاج منو کرلو. بس یو د خپل منافقت علاج مو نه وکړلو، دا ګول پیرې گنی وس هم له کابې ډېرې کو. او ساغیره دا د وخت ړانده دی، الله خپل پوی کړی. ساغیره دا د وخت ړانده دی، الله خپل پوی کړی، پوهیږي نه کور تمون مسلې ډېرې کو.
نو دا خو ماغه تاسو چې مخکې ویلې چې د شاعر کار وی چې ټولنې ته وګوري او سخامۍ پکې وي، هغه په ګوته کې بالکل هماغه شان غزل. یو بل غزل هم راته ویلی شي چې خالص رومانوي وي، مینه وي پکې، عشق پکې وي، مستي پکې وي.
اچھا داسې دی چې دا خو د انسان په فطرت باندې دار و مدار لري. لکه زما د رحمت الله در صاحب یو شعر دی، وایي چې په دې لمبه لمبه ماحول کې درده غزل مې رنگ د رومان نه قبلوي. مونږ ډېرم دالی را تاویگو چی مونگ چرت دا سی شیووی چی آغا دا نن سبا خلکو تلگ مزور کی خو بیارانا شیر خام خا خام خا خو بل لوری بانده درمی کنه با هر حال یو سو بیتونه در تا پیش کوما
ارشاد
چی چی ستاد شندو پا شکرو بانده وقت تڑوی چی ستاد شندو پا شکرو بانده وقت تڑوی دا بختور دی ملغل رو بانده وقت تڑوی
دیر خستا
زده یارانو نه په سر باندې سرپا نه کوم
زده یارانو نه په سر باندې سرپا نه کوم
او خلکو خیاران دی په ملګرو باندې وخت اړوي
خلکو خیاران دی په ملګرو باندې وخت اړوي واه ډیر خسته ده
او مننه هغه نازونه دی اوس نوړي غنم رنگ یارا هغه نازونه دی اوس نوړي غنم رنگ یارا مین دی اوس خوشو ډګرو باندې وخت اړوي
ډیر
او تب په خپل عقل غرای خول دی خبره تب په خپل عقل غرای خول دی خبره اقبال صاغر په جادوګرو باندې وخت اړوي
ډیر خسته غزل دی او زما ستاسو دواړه قسمه شاعری خوښه ده خو د اورېدونکي زمونږ د بېلابېلو ذوقونو خاوندان نو ما ځکه اورېدونکو ته دا باور ورکول غوښته چې ساغر چې دی رومانوي شاعري هم کوي او د ولس د ټولنې اصلاح هم کوي د خپلې شاعرۍ د لارې ساغر صاحب تاسې مخکې د ځینو شاعرانو نومونه واخیسته چې ستاسو د سیمې دي ځینې ژوندي دي هغوی ته د خدای پاک ژوند ورکړي ځینې چې وفات شوي هغه جهان دی ورته خدای ښایسته کړي نن سبا څه حال دی ستاسو په سیمه کې ادبي جرګې شته کومې ادبي جرګې ډېرې فعالې دي او کوم داسې شاعران دي یا لیکوالان دي چې ډېر مطرح دي نن سبا
اصل کې زمونږ علاقه کې په لکی مروت ضلع چې کومه ده کنه په هغه کې خو بلا ډېرې ټولنې دي او جرګې هم شته دي پکې په نورنګ کې چې د مروت ادبي جرګې په نوم باندې چې هغه میاشتنۍ غونډه مخامخا کوي مونږ هم ورزو سلیم قرار صاحب د هغې بانی دی چې هغه بنیادي توګه باندې افغانۍ دی خو ډېره زیاته مینه یې مونږ لکه مروت ته را کړې ده او اسلم خان تسنیم صاحب چې دی هغې د هغې جنرل سیکرټري دی د هغې نه علاوه مونږ چې کله خپله زما کومه ټولنه ده دستار ادبي کاروان ته جوړي لکه مروت چې هغې زه جنرل سیکرټري یم او زمونږ صدر گل سردار شاګیوال صاحب دی نائب صدر مخیم مروت صاحب دی جنرل سیکرٹری ما سره بل سیکرٹری چې کم دی هغه امراض صاحب دی داسې نور ډېرې زیاتې دي تنقیدی ادبي جرګه لکی مروت نور ډېرې زیاتې دي تقریبا په لکی مروت کې بلس دولس پنځلس پورې ادبی جرګې وی چې هغه کار کوي او دی کې ټول نه فعال چې کمې دي تنقیدی ادبی جرګه لکی مروت او یو دا مروت ادبی جرګه د نورنګ والا چې کم ده یو الحمدلله مونږ هم ښه فعال ډېر زیات نشستونه هم کوو دستار ادبی کاروان وال
صحیح او اقبال ساغر صاحب ستاسو سیمه د پېښور چې د خیبر پښتونخوا یوه مرکزي سیمه ده د دې نه لږه لرې پرته سیمه ده نو دغه د مرکز نه لرېوالی په هغو شاعرانو باندې مغیز کوي چې ډېره ښه شاعري کوي خو چون مرکز کې نه دي نو کېدای شي د هغه عمره ونه پړقېږي کوم شاعران چې په پېښور کې دي مردان کې دي په نوخار کې دي یا د مرکزي سیمو کې دي کله کله دا کمی محسوسوي چې تاسو لږ لرې پرته یې نو د خلکو درته پام کم دی
کله کله نه جی دا امیر صاحب مونږ ډیر ښکلی سوال دی وکړو دا مونږ ډیر زیاته دا کمی محسوس کوو لکه زه اوس دلته راغلی یم زما په تقریبا یولس کاله چې کوم نوکری ده هغه سرویس دی هغه ما په لکی مروت کې وکړو هغې نه بعد اوس زما دلته ټرانسفر شوی دی پېښور ته پیات آباد کې زه یم ټیک شوه نو دلته اوس زه وینم کنه زه اوس هغه فرق اوس محسوسوم دلته چې کله چرته یو مشاعره یي چرته غونډه یي یا دلته کوم مراکز دي سرکاري توګه باندې لکه اکادمی ادبیات چې کوم غټ مرکز دی نو دلته چې څوک سب پروګرام وي سه غونډه وي سه ناسته وي د ټولنې یا سه مشاعره کېږي سه نشست کېږي نو هغې دپاره دونه زیاته سوشل میډیا دلته راغلي وي که نه چې هغه شاعر به تا ته نه ښکاري دونه زیاتې کیمرې لګېدلې او زمونږ علاقه کې که چا په موبایل باندې ځان له ویډیو وکړه خو ټیک کنوی نور سنوی داسې نور دلته چې دا پروګرامونه هم شته دي چې څوک داسې غریب شاعر وي چې هغه د کتاب چاپ کولو وس نه لري نو د اکادمی ادبیات او نور باچا خان مرکز نه دینه دا فند ورته کیږي هغه په هغه باندې کیږي زمونږ علاقه کې داسې خلک ډیر دي چې هغه بلا کتابونو مصنف کېدلی شي خو هغه چونکې مالی وسعت دور زیات نه لري نو هغه شاعری ناچاپ پرته ده نو ډېر غټ فرق یې مونږ محسوس کوو په دې کې چې مونږ سوشل میډیا نه او د هغه نه لرې یو په دې وجه باندې
اقبال ساغر صاحب څه کولی شو مثلا د دې لپاره چې یوازې ستاسو سیمه نه ده، داسې به نورې سیمې هم وي د پښتنو چې مرکز نه لرې پرتې دي، هلته ډېر غمي شاعران ژوند کوي، خو میډیا ته د هغوی لاسرسی نشته یا د میډیا ورته پام نه دی شوی، نو هغه دومره نه پړقېږي لکه د ښاري سیمو لیکوالان او شاعران چې دي. څه کېدای شي، د چا مسؤلیت دی او څنګه د خلکو پام هغوی طرف ته اړولی شو؟ ستاسو په ذهن کې څه شته داسې؟ څه کېدای شي هغوی دپاره؟
ولې نه شي کېدی چې حکومتي سطح باندې چې کله داسې یو پروګرام وشي، ګوره هر چرته چې دی یو د ادبیاتو مرکز خامخا په کار وي په هرې ضلع کې. زه خدا وایم چې هلته ټول شاعران په یو ځای کېږي، مشاعرې کېږي، دوی چې کم دوی ته سب مسائل دي چې هغه ډسکس کوي، هغه حکومتي ادارې خامخا هغې ته توجه ورکړي. نو لرې نه ده زمونږ زه د خپل لکې مروت شاعرانو باندې، نور چې کم د ټول پښتونخوا دی، که لر پښتونخوا دی، که بر پښتونخوا دی، د دې ټول شاعران زمونږ د سر ګلان دي. د دې مطلب دا نه دی چې هغه کمزوري دي، خو زه د خپل لکې مروت شاعرانو په حواله دونه وایم چې کچرته مونږ مروتو شاعرانو ته چیرې دا د سوشل میډیا کوریج میلاو شي یا حکومتي ادارې دوی سره تعاون کوي، نو لرې نه ده چې هغه به ټوله دنیا کې چې چرته پښتو باندې څوک پوهېږي، څوک پښتو لولي یا څوک پښتو وایي یا پښتو لیکي، نو هغې په ذهن کې به او هغې په دماغو کې به چې چرته هم د شاعري خبره کېږي، نو د مروتو شاعران به خامخا د هغې ته یاد وي.
صحیح، تاسې د سوشل میډیا خبره وکړله اقبال ساغر صاحب، دا راته وایي چې د روایتي میډیا نه علاوه دا اوس یو نوی پلیټ فارم دی دا سوشل میډیا، چې خلکو ته د مواقع برابرې کړي دي چې که په عامه میډیا کې څوک نشي را څرګندېدی، نو له دې لارې خپل هنر او فن خلکو ته ښکاره کړي. نو د شاعرانو په ژوند کې څه بدلون راوستی دی؟
او په دې کې اوس ډېر راغلی دی، ځکه چې اوس هر سړی په لاس کې میډیا ده، هر سړی سره موبایل هم دی، او چې چرته مشاعره کېږي زمونږ علاقه کې، نو هر سړی هغې نه پس د خپلې ویډیو په تلاش کې وي، ویډیو ځان له پیدا کوي، یا نور چې هرې ټولنې کې داسې یو کس خام خاوي د میډیا ول چې هغه دا ویډیو به د دې شاعرانو ښکوي، هغې ته خپل پیجونه جوړ کړي دي. نو اوس چې دی اوس دا شاید لکه ډېر تیزی سره روان دی سوشل میډیا طرف ته زمونږ علاقه.
صحیح، لدین لا نور ګټه حاصلې دی شي د دې سوشل میډیا نه؟ مثلا که تاسو د ځینې ادبي جرګې یاد کړي، دستار ادبي کاروان دی، تنقیدی ادبي جرګه ده، یا د مروت ادبي جرګه ده، یا په نورو سیمو کې نورې جرګې دي، چې دغه پر ریکارډ باندې مثلا راوستل شي. څو کاله پخوا مثلا په پېښور کې د افغان ادبي بهیر غونډه به وه، یا د ساحو لیکونکو مرکه به وه، یا په نوخار کې مرکزي ادبي جرګه وه، زه ځنو ته به تلمه، خو هغه ریکارډنګونه نشته. مثلا قلندر صاحب سره که چا یو تصویر نیم ویستې به یې، که نه نور دغه پروګرامونو ویډیوګانې مونږ سره نشته. نو سړی له ارمان ورځي که هغه وخت کې هم دغسې سهولتونه وي، هره خبره به په ریکارډ پاتې وه، هر تصویر به خوندي وو، هره ویډیو به اوس دغه په توګه دستاویز په توګه یا د مخې ته راتلی شوه. نو د سوشل میډیا نه مونږ دغه کار هم اغستی شو چې دغه سیزونه ریکارډ شي او ولس ته ورسیږي په دغه پلیټ فارم باندې.
بالکل، مونږ اخستلی شو او روان دي، کنه څنګه چې ما مخکې خبرو کې تا ته وویل چې اوس دا شی مونږ ډېر تیزی سره روان دی سوشل میډیا باندې. اول که چې کم یو شاعر پیج ته ګوري، د ده فالوورز دومره زیات وي د دې شاعري په وجه باندې، ځکه چې هغه خپله شاعري چې دی خپلو عوامو ته، خپلو مینهوالو ته، هغه خامخا خپل اولس ته رسوي د ویډیو په شکل باندې یا د لیک په لاره باندې، خامخا په فیسبوک باندې. زما چې اوس خپل پیج دی، زه به هره ورځ دې ته یو غزل ورکوم، چرته چې ما مشاعره کړي نو ما ته پسې ویډیو راورسي، نو زه خپل پیج نه هغه شیر کوم. نو دا ډېر زیاتې فائدې دي، او د سوشل میډیا داسې فائدې نقصانونه هم ډېر دي، کنه اوس د سړی په ذهنیت باندې دارومدار دی امیر صاحب، چې لکه یو سړی غلطه استعمالوي نو بیا خو د سړی په ذهن باندې، ذهن سازي باندې دارومدار دی، چې هغه ذهن سازي روغه نه وي شوې، غلطه استعمالوي. کنه وس سوشل میډیا شاعرانو د پاره ډېر د کار سیس دی اوس.
صحیح، نو تاسو ویل چې شاعرانو اوس په خپلو پیجونو باندې غزل خپروي، تاسو هم دا کار به کوئ؟ زه خپل هم زما شاعري چې راشي زه په خپل فیسبوک باندې خپروم. نو اوس به تاسو نه سو واورو د خپرونې په دې برخه کې. اوریدونکو، تاسو دا خبرې چې اوریدا د اقبال ساغر صاحب خبرې دي، مرغلرې دي، د لکې مروتو د سیمې پیژندل شوی شاعر دی، کتاب هم چاپ دی، او ته د هر چا انتخاب دی. دا دوی کتاب دی په 2013 کال کې چاپ شوی دی. الله تعالی مې افتز زلمه دی او خوږه شاعري کوي. نو دوی نه د دوی یو کلام بل مورو د خبرونې په دې برخه کې. نو د مشال لړۍ مجلې اوریدونکو ته سب اوروي د خبرونې په دې برخه کې څنګه سره
ډېره مننه امیر صاحب. بس ما اصل کې د کاپی پانی اړولې راړولې مل کچر د داسې غزل وګورم چې د مینوالو په تمه باندې وي د رومان حوالی سره. بهرحال
پروا نه کوي چې هر رقم شعر تاسو انتخاب وي بالکل را تورول شي.
مننه جی مننه. وای چې ګلستا تصویر یې ما په زړه پورې مې ونی سا. ګلستا تصویر یې ما په زړه پورې مې ونی سا. خلیا د رومال غونډه په خله پورې مې ونی سا.
ډېر ښه ده.
او سلوی گناہ د محبت رازنه شوی دا. سلوی گناہ د محبت رازنه شوی دا. سوزه می د هجر تنار پورې می ونیسا.
ډیر خسته.
او شال میکړه چوله میکړه او یاد لاس رومال میکړه. شال میکړه چوله میکړه او یاد لاس رومال میکړه. خیر دې درنجو غوندې لیمه پورې می ونیسا.
ډیر ښه.
زه خو ستا د ورځو مینس کې خال د زړه قاتل ګنم. زه خو ستا د ورځو مینس کې خال د زړه قاتل ګڼم. وژنې مې خو بیا په دې سپېره پورې مې ونیسا. او وایي چې د ژوند تورو تیارو نه مې راوباسا. وایي چې د ژوند تورو تیارو نه مې راوباسا. ژوند مې ساغره ژوندانه پورې مې ونیسا.
ډېر ښایسته غزل دی. او اقبال ساغر صاحب تاسې مخکې وویلې چې بل کتاب مهم له خیره اماده ده چاپ پشی لخیره. نو د سوشل میډیا په دې دور کې تاسو څنګه غنئ چې د کتاب چاپ کول څومره ضروری دي؟ ځکه چې پښتانه ګیله کوي. پښتانه لیکوالان او شاعران چې کتابونه وایي نه خرڅېږي. ته چې مجبور کتاب چاپ کې ډېرې زیاتې پیسې هم پرې راځي. بیا وایي په شاعرانه مینه ډالې کې خلکو ته او چېرته کتاب نیم که خرڅ هم شي خرڅ شوی وي خو ډېر داسې مارکیټ نشته. په میلیونونو پښتانه دي خو په کتاب باندې کم خلک پیسې ورکوي. نو کې هغه شاعر ته هغه پیسې بېرته نه ترلاسه کېږي چې د پېژانه بل کتاب چاپ کړي. نو تاسو څه ګڼئ چې د سوشل میډیا په دې دور کې چې تاسو مثلا که غزل کې دی په یوټیوب باندې به ډېر خلک وګوري, په فیسبوک باندې په زرګونو خلک کتی شي, همداسې په نورو پلیټفارمونو باندې, په دغه وخت کې د کتاب چاپ کول څومره ضروري ګڼئ تاسو؟
عامر صاحب خبره داسې یو پیچیده غوندې د سوال دی دا چې صحیح خبره وي که نه. وضاحت کول یې ضروري غواړم. په دې کې چې نن څوک کتاب نه ګوري که نه, په دې کې د ډېرو سیزنو لاس دی. یو خو مخکې چې دی مخکې به صرف دا ټیپ ریکارډ او ریډیو وه. اوس د هر چا په جیب ته موبایل راغی. په دې کې میوزک خامخا وي, موسیقي پکې وي, شاعري پکې وي. نو د کتاب اهمیت دې سره کمیږي. دومه خبره دا ده چې مونږ چې څو نسیمې دي نو هغه توجه ورکوي. چونکې انګریزي زبان چې ده, انګریزي زبان هغه بین الاقوامي زبان ده, بین الاقوامي ژبه ده. نو زیاته توجه ټول ملکونه دې ته ورکوي چې هغه کتابونه هم په انګریزي ژبه کې, ټول نصاب چې دی په انګریزي ژبه کې دی. په دې وجه باندې مونږ نه پښتو لږ خپله مورنۍ ژبه چې ده رستو پاتې کیږي. شاعران ورته بار بار وایي چې تاسو بچو ته پښتو لیک, پښتو لوستل, هر څه دا ورته ښایي چې هغه کلچر باندې پوهیږي, د پښتو په لیک لوست باندې پوهیږي. خو مونږ د دې وجه نه لږ غوندې د خپل زبان نه زمونږ بچی لرې دي. دومه خبره دا چې مونږ څنګه سوشل میډیا دور دی, په دې وجه باندې هغه شاید دوتا په مختصر وخت کې ملاویږي چې دوی چرته وار ووي یا په موبایل په سکرین باندې وویني. نو کتاب ته دوی زیات ټیم نه لري او توجه زیاته نه ورکوي. په دې وجه باندې د کتاب لوستونکي کم دي. او د دې شاعرانو دا خبره بالکل بجا ده چې ما په خپل هم چې کتاب چاپ کولو, نو ما یونیورسټي بک ایجنسی ولنه پوښتنه کړې وه. نو هغه وی چې کتابونه مونږ دو, خو اوس دونه زیات د پښتو کتابونه مونږ ځان سره نږدو ځکه چې اوس د کتاب لوستونکي کم دي. کچرته د انګریزي کتاب وي, کچرته د اردو نثر یا د اردو شاعرۍ کتاب وي, هغه به کېدو یا سبل څه داسې ګرامر د اردو وي سره. نو د پښتو د شاعرۍ کتاب چې دی, بلکې د نثر کتاب, د دې لوستونکي اوس کم دي. د دې بنیادي وجه دا ده چې زمونږ تعلیم چې دی په انګریزي ژبې ته لاړلو, مونږ نه خپله پښتو ژبه وروسته پاتې کیږي او زمونږ بچی په پښتو نه پوهیږي. مونږ خو بار بار خپلو بچو ته وایي چې پښتو لیک.
ساغر صاحب, د دې هر څه باوجود هم تاسو فکر کوئ چې داسې خلک هم شته چې هغه د دې هر څه باوجود چې ریډیو هم شته، ټلویزیون هم شته، سوشل میډیا هم شته، خو د دې هر څه باوجود د کتاب مینوال دی او بک سټال ته ورځي، او خیر به شک دغه خلک د لګم وي، خو داسې خلک شته کنه چې ورځي کتابونه اخلي؟
بالکل بالکل، او مونږ دی باوجود بیا د کتاب چاپ کول زکه ضروری ګڼو کنه چې مونږ دا خلک وینو چې دی باوجود بیا هم دونه خلک زیات دي چې د کتاب سره مینه لري، د پښتو کتاب سره. او ډیر ملګری مونږ ته وای چې مونږ ډیر لریو په پی ڈی ایف کې کتا سره وی، مونږ ته کتابونه د پښتو راولېګا، خپل هم راولېګا، د نورو ملګرو قدر سره وی مونږ ته په بی ٹی ایف کې راولېګا چې هغه چرته فارم کې یا بار مور کې پاتې کیږي. نو اوس هم مینوال خو ډیر دي کنه، او دومره خبره ده چې هغه کتاب شاعری بستا ډیره محفوظه شي، سوشل میڈیا کې ستاګا فایل سټیم هه کرپټ کېدلې شي کنه. مطلب دا دی چې لکه یو پیج تا جوړ کړی دی، ا پیج تا بلاک شو یا ختم شو یا خراب شو،
صحیح،
نو بیا غنه پاتې کیږي. او کتاب خو تا سره بس نسل در نسل روان وي، یو پروت وي تا سره اساسې په تور باندې، نو کتاب شاعری محفوظ شي ور سره. او بیا ډیر زیات مینوال اوس هم شته دي کتابونه ګوري کنه، مونږ په خپل تصوونو کتابونه مو ویلي دي، نو نورم داسې یاران دي چې هغه وایي کنه کتابونه وایي. بالکل
ډیر مننه اقبال ساغر صاحب، تاسو خبرې خوږی دي، خو دا وخت چا انتظار نه کوي، نو زمونږ د خبرونې وخت بالکل ختم دی. کور مو ودان، ژوندۍ اوسه چې مونږ له مو وخت راک.
ډیر مننه قربان، الله مو سلامت لره.
ترانو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې مشال رډوی مجلې ته غوږ وئ. له همدې سره خپل قربان عجیب امیر ته اجازه ورکړئ. بل ونی به د نوې خبرونې او د نوې میلمه سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د خدای په امان.